نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمونو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي پر راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه یې خوښ، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي، عملاً همداسې شوي دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چلوران خپل د زمانه لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې نجونې دي نه ده منلې، هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوي دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زانګو کې وي، یا یو کلنۍ تم نه رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغسې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه یې خوښ، یا یو کور کې سره رالوی وي، بیخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې موږ د ښځو او میړه یو. نو آینده کې دا رقم د ډېرې پیښې شوي چې ما لیدلی چې هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوی وي، همداسې شوي دي. هلک کورنۍ راجګ سي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ راجګ سي، همدا هلک وژني. نو ډېرې پیښې دا رقم شوي دي. وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه یې په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپلوي له منځه ځي. د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي، هغو ته بس خپلوي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې راپېښېږي، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي، عملاً همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول له قوم نه، نه کور نه نه باسم، بیا یې له قومه بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سې، بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړی وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته یې ښځه وکړه، خبر هم نه یې ماته څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنیو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمنۍ کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اتمن لري. که چیرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلی، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي او دا ډیر زیات زمونږ افغانستان په کلی بانډو کې کیږي. خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده، نو دا ډیر غلط کار ده. که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یا د هلک سي هغه نجلۍ خوښه نه وي یا د نجلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږې نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم، نو هغه دشمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغه رښتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دوی باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندگی نه بیخي ناامید وي، هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي، د زندگی نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي، پرته دې نه چې دا آینده یې وسنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي. او همدغه مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري، یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي، یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي. نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره، البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي، دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته، لیدلی هم دي اورېدلی هم دي، چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې. کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه په یو بل کې نه و پیدا کړی. حتی داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پریښی دی، تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي، په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي، خپل ځان ته نه لري کې، نو بېخي مهاجرت مخه کړې ده او خپل کلی کور پریښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي. یعنې د خپل د اولاد د آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. بهر علاوه دې چې دوی ته دا حق ورکړي، دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نه دوی رقم ځان قید احساسوي. شرایط هم اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره، یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپله کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې، نوموړې په پیل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډیره حد دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای، د مور او پلار سره یې دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله داسې یو سرنوشت سره مخامخ شوی وم، زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک راسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه سي. نو دوی غوښتل چې دغه د نجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او نجلۍ ورته مثلا په نامه چې دغه نجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي. نو فکر کوم که د دوو انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې سي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل سي او دغه سره پاتې
سي. اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته په نوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري؟ کله چې دغه ځوانان غټېږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډېری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده، یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو، تقریبا اویا الى اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسیږي. ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع، که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل سي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه سي. مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ سي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم سي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ سي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني. دا وجدانن دا د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه سي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی، یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي، دا رښتې چې وي، ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسیږي، او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې، دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه سو، زموږ اړیکې سره پرې نه سي، په کلونو کلونو، یعنې پنځلس کاله، شل کاله، بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خواب بدی. انجلی یو نرم زړه لرونکې ده نه؟
بله.
تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته دا انجلی هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقدې زړه کې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنیوالي ورته وایو، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلی تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي، اجتماع ویني، خلک وویني، تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي، او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوې د کورنیو تر منځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا سي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه سي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي نجلۍ په کوچنیوالي، یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه سي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپلې خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس د دې په اړه کړه وایي ژوند د څه رقم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کالو وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به مو اخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کالو وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې تر هغه به تر اسول د الک اړي کې زما د کاکاګانو سره زما پلار خدای دی وبخشه شهید تو هغه په منځ کې نو نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دې بيخي له درې طرفه سره اړي کې ګډ وډ سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لري اوسې نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا پوهېدل که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پرېسوله اوس ښه ده خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري
بلې بلې اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې نجلۍ سره
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې همدغه کار څومره تاسو سره لرې کړی که وزیر ته وایې
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې خو دغه هلک اړیکې نه وی ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یا زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره
بله مونږ او تاسو په دې
ټولو مېره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هیڅ دی جلا نه سي زموږ څخه لیرې ولاړ نه سي هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی او ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه
بله مونږ او تاسو په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري ډیر خبرې کوي څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې په عامیانه کې وایي غوږ وهنه هم څومره واوریدلې پیغورونه هم څومره واوریدلې
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده زما د خور بیچاره نه حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو د دې د پیغورونو د دې د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي وي په هغه وختو کې که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوي وای نو دا ډېره سخته وه په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ ووهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته نجلۍ څنګه کوئ تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې موږ به نه دا جرات درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه باید پایله یې معلومه شوې وای په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به یې زنګ ووهل دوی به یا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله واقعاً ډېرې بدې ورځې وو ډېر بد وختونه مو ولیدل د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رات جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم د ډول کارونه کوي څه ویل لري
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخص د تجربې څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند د داستان څخه د دې یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک او خپل په ژوند کې د هغه څه چې زموږ سره سوي دي دی نه کړي دا خو لا شه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدې خورې ونه رسېده خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدې تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر شار پورې ډېره ده موږ خلا د شار خلکو په صحراو کې هم دا خبره ډېره ده ام پایلې پنځوس فیصده به تره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړنې او تر جېشانو پورې ورسېږي که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور تر یو بل ژوند پورې ورسوو خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې الک انجلۍ پرېښودل ممکن دغه انجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي هغه انجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور او پلار خلا شوی کله چې مور او پلار یې مړ شي د ورونو او د ورین درګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي یا هم کچیر واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه شل چې د زیات د ورونو د خصوصګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا انجلۍ به ډېر واوري او یا هم کچیر د انجلی خاوند خو مطمئنم کچیر نوري کورنۍ خبره چې دا انجلی په شوګه سره ده څه کوي واده نه ورسره کوي او کچیر واده ورسره وتی ممکن دا خبره په بدوی واوري وسنۍ خاوند یې چیر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحرا او کې بیشتر ډېر شدید کېدلی شدید پایلې ولرې نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کښې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي هلک هر څه کولی شي هلک که چېرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی زما په فکر انجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هېچا باندې په دې وخت کښې باور موږ نه شو کولی چې دا به په راتلونکی کښې خپل پر قول ولاړې که چېرې همهغه سړی ولاړې اوس دنیا پرمختګ کړی دی زمانه مخته تللې ده تر پخوا هوشیاران شوي دي نه شي کولی چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده دي باید د انجلۍ کورنۍ دغه وکړي ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي ځکه د افغانستان محیط دی د افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بلته د دوی خپله لور ویني نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ ځکه نو هغوی هلک دی موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي نړۍ ته ورته وي نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده نو خو یا پارې دا ډېرې بدترې کېږي او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ ځکه په راتلونکي کښې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وېزغمې هغه ستاسو لور ده نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کوئ زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولی چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کښې ټول تاوانونه زما لور کوي هلک خو یې په کیسه کښې نه ده کولی شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کښې په دا یوه واضح خبره ده په معیشتو په دې باندې تېر کړي خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي انجلۍ ته پاته کېږي نو فکر کوم دا خپله کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کښې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کښې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي باید ته پښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه هر څوک یې مني او د ډېرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کښې خوشحاله دی ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي
قدرمنو دوستانو په دې اله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واټساپ شمېره ده 00420211446 شپږ سوه یو دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چارې